د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده، د زمري اسد میاشتې درېمه، د جولای 15مه. په راپورونو کې د امریکا دفاع وزیر وایي چې تمه لري افغان ځواکونه د طالبانو د تحرک مخه ونیسي.
I think the first thing to do is to make sure they can slow the momentum.
پر دې موضوع د ولسی جرګې د یوې پخوانی استازي تحلیل هم د فرا شریکو.
که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډه سمدستي خلاصي او په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خوا ته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي.
تخار کې له جګړو څه بې ځایه سویو حال هم اخلو.
مردم برای خاش خواهد، سفلا مریض است، متفقه مریض است.
پنړې ول مسایلو کې اورې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې خلکو د کورونا او بعد مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول شویو مقرراتو اعتراض وکړ. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خپرونه په خبرونو پیلو له صفي الله ستانکزنی اورې.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر لوید آستین ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې تیر یو شپه ورځ افغان ځواکونو 115 طالبان وژلي، او هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکې ښویدنې او د سیلابونو راوتلو 113 کسان مړه کړي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې اعلان ته غږېده، دا خبره وکړه.
They have the capabilities.
هغوی ورتیاوې لري، هغوی دا ظرفیت لري چې پرمختګ وکړي، او په دې وتوانیږي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ډبه کړي. خو او به ګورو چې څه
پېښېږي.
هغه زیاته کړه، افغان مشرتابه په دې لګیا ده چې د ګڼمیشتو سیمو شاوخوا خپل پوځ ځای پر ځای کړي. د آستین په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. هغه داسې وخت ته خبره کړي چې افغان پوځیان د راپورونو له مخې په 28 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي په کندهار کې د جون له 24مې د جولای تر 6مې پورې 3 مدني فعالان، قومي مشران او خبريالان وژل شوي. دا خبره د یاد کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د راپورونو په اساس چې د بشري حقوقو خپل کمیسیون ټول کړي، دا هدف یې وژنې په دواړو، هم د طالبانو او هم د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې شوي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون په دغو وژنو جدي اندېښنه ښودلې او له طالبانو او هم حکومتي چارواکو یې غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام وکړي. تر دې څو ورځې مخکې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طالبان تورن کړي وو چې د سپین بولدک د نیولو پر مهال 400 کسان له کورونو ایستلي او له ډلې له 100 زیات وژلي دي. طالبانو په کلکه رد کړي چې د دوی ډلې دا وژنې کړي وي او د افغان چارواکو تورونه یې بې ځایه بللي دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې تیر یو شپه ورځ کې 115 طالبان وژل شوي او 400 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی. د امان په خبره، وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې اوښتي. ډېره مرګ ژوبله له بلخه راپور شوې ده. د دفاع وزارت دغه ویان هم درز ویلي، افغان پوځیانو د سړک غاړې نه هم ماینونه هم شنډ کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وروختي مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې جګړو د اختر تر لنډې وقفې وروسته چې پکې بریدونه لږ څه کم شوي وو، یو وار بیا زور اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونه تر اهانې نیولي دي. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس ستانکزي نن په یو پیغام کې رسنیو ته کړې.
د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو ځانګړي ځواکونه وتوانېدل چې د 15مې ناحیې په مربوطاتو کې د طالبانو ترهګرې ډلې یو سرګروپ د مومن په نامه سره له 3 تنو نورو همکارانو یې ونیسي. دا تروریستان د اختر پر ورځ باندې د راکټي بریدونو لاستي طراحانو او ترسره کوونکو څخه دي. دوی د پغمان پولیس والی کې په نورو ترهګریزو بریدونو او عادتي وژنو کې عمل سره لود.
د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په دریو سیمو باندې راکټي بریدونه وشول، خو د معلوماتو له مخې چاته پکې مرګ ژوبله وانه وخته. د اختر د لمانځه له ترسراوي وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو راکټي بریدونو په غبرګون طالبانو ته په خطاب وویل چې د راکټونو په زور واک ته نشي رسېدلی. طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي بیګا په تخار کې دیارلس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی. دا خبره د یاد وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ په تخار کې د طالبانو د راټولېدو ځای په نښه کړ. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې برید سره شپږ طالبان وژل شوي او اووه نورې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکې ښویېدنې او د سیلابونو راوتلو 113 کسان مړه کړي. د مهاراشترا د حکومت یوې ویاندې ساندیا ګرواري نن رسنیو ته ویلي 500 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د هغې په خبره ژغورونکي ټیمونه په دې توانېدلي چې له شاوخوا 900 زیانمنو شوو کلو 1,30,000 کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته یې بوزي. مهاراشترا ایالت د هند یو مهم اقتصادي مرکز هم ګڼل کیږي. معمولا د کال همدې میاشتو جولای یا تر هغه مخکې جون کې د هند موسمي اورښتونه یا مونسن فصل پیلیږي چې پکې پخوا هم ګڼې ځمکې او کورونه لاندې شوي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. ترکیه وایي دوه پوځیان یې د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وویل پوځیانو ته یې هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هغو پر کاروان برید وشو. دغه وزارت همداراز ویلي له دې پیښې وروسته د ترکیې ځواکونو غچ اخیستونکي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. ویل شوي پر ترک پوځیانو د ترکیې د شمال په الباب سیمه کې برید شوی دی. او د ترکیې په المپیک لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري نن ماته وخوړه. یاوري د لس متره بادي ټوپک په نښې ویشتلو کې ګډون کړی و. هغه له نورو نه کمې نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو کې له ورتګه پاتې راغی. د توکیو په المپیکي لوبو کې 5 افغان لوبغاړو برخه اخیستې. تمه ده سه‌شنبه فرزاد منصوري د تکواندو په برخه کې سیالۍ پیل کړي. د جولای په 1 فهیم انوري لامبو کوي او کیمیا یوسفی هم په 100 متره منډو کې برخه لري. د جولای په 1 به شاه محمود نورزی د ځغاستې یا اتلتیک لوبو کې ګډون وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 2 دقیقې کیدونکې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. په پیل کې هم دا اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان پوځیانو لومړنی کار او دنده دا ده چې د طالبانو د تحرک او پرمختګ مخه ونیسي. لوید آستن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبرلارو ته وویل افغان ځواکونه په پام کې لري چې کابل او بیلابیلو ښارونو سرحدي مهمو سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. طالبان په تیرو نږدې 2.5 میاشتو کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر 190 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه ورکوي. بل دا چې د حکومت په خبره ګڼې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي دي. تفصیل په یوه راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې پراخېږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعاوې کوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې لوید آستن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطرافو کې راټول شوي دي. ښاغلی آستن زیاته کړه په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، لومړی کار باید چې وسي هغه د طالبانو د چټک پرمختګ مخنیوی دی.
موږ د افغان ځواکونو پرمختګ ته په تمه یو. دوی د دې ظرفیت او وړتیا لري چې پرمختګ وکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وګورو چې څه کېږي.
دا تیرې چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې د اټکل له مخې د طالبانو فعالیتونه له نیمو زیاتو ولسوالیو ته پراخ شوي. بیا د تیرې پنجشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوي او د سولې د ځنډنې خبرو لپاره به ډیپلوماټیکې هڅې څو چنده زیاتوي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې هڅه کوي چې د کابل په ګډون لویو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناو ته پاملرنه وکړي. دا رویټرز په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړي او هڅه یې دا ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د 4 د 6 یو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په تیرو 2.5 میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړي. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د امنیتي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته بیا هم زموږ پوښتنې چا ځواب نه کړی.
په راپور کې مو وردل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده دا ده چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو او پرمختګ مخه ونیسي. طالبانو په نږدې دوه نیمه میاشت کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی د 190 ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه ورکوي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریې بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوی څنګه کیدای شي.
طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید موږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع کړو. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي، او کله نا کله هم چې مرګ ژوبله ډېر نشتي او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمې خوشې کوي. اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپل استراتیژي او پالیسي په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون چې دی او د دې ترڅنګ هغه پخوانۍ ملیشي چې دی د افغان امنیتي ځواکونه، دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی سوق اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل شي، او د یو واحد سوق ادارې په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا هم سفریت خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې، او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي. درېیمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقه که هم ولس خپل برخه واخلی او هم دولت خپل ارزاد خدمات دیر که اغا پده منا بانده چه اسکر و تا تجهیزات ورسهی، مهمات ورسهی، ماشونه ورسهی، اکمالات تو وقت بانده و که او مورال ورتوار کرلسی، قماندان ورتوار کرلسی.
په مهمو شهرونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندېښنې شولې دي. ولې وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شهرونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شهرونه یې معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شهرونو کې د دوی چریکي حملې روانې دي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال سو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کما د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید ښارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقره وضعیت اوربند ته باید نږدې شوی وای. او دویم زه فکر کوم چې په مهمو ښارونو کې طالبان هم نشي کولای چې رادن نشي، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالی یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه ارزده خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت 1.5 میلیون نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې زه فکر کوم دغه چې طالبان اوس هم ځانونه یې تقسیم کړي دي، ډېرو ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپله دوی نشته، خپل ځای ته یې بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر شي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
مخکې افغان حکومت ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې د دې لپاره دي چې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه نه شي. اوس چې وضعیت داسې پیچلی سوی او دوی د دفاعي حالت څخه وځي تعرضي حالت ته، د سولې پروسه به فکر کوي چې زیانمنه شي که دا پروسه له مخکې له ټکنۍ او زیانمنه شوې ده؟
متاسفانه افغان دولت اوس هم په دفاعي حالت کې ده، یعنی موږ چیرته نه دی لیدلی چې دولت لاړ شي تعرض وکړي. دا طالبان دې راځي تعرض کوي او سیمې نیسي. او پاتې شول چې د سولې پروسه د فکر کوم د سولې پروسه کچیر ته په مغه ترتیب باندې چې له تیر کال نه را په دې خوا روان دی دا به څه لاسته راوړنې ونه لري. د سولې پروسې لپاره مهم دا دی چې یو درېمګړی منل شوی قوت چې هم بین المللي اعتبار ولري او هم ملي اعتبار ولري راشي دواړه خواو ته دغه فرصت او زمینه برابره کړي چې خپل خبرې وکړي خپل عرایض ووایي خپل راتلونکی لپاره چې کوم غوښتنې لري هغه ووایي. په دغه اوسنۍ وضعیت باندې زه ډېر ډاډمن نه یم ځکه چې موږ ولیدل چې د لوړ پوړو چارواکو خبرو اترو هم بې نتیجې پای ته ورسېدل. اختر نه مخکې په دوحه کې وشوله د سولې لپاره چې کوم هیئت ټاکل شوی وه یو کال نه اضافه خبرې اترې بې فائدې وته. نو ښه به دا وي چې دا خبره سره لنډه شي هم نړیوال ټولنه امریکا سازمان ملل متحد د اسلامي هیوادونو کانفرنس او د اتحادیې اروپای غړي استازی او جمع ناتو دوی سره یو ځای شي او دننه افغانستان نه هم داسې درېمګړي خلک دوی را پیدا کړي چې هم طالبان ته د قناعت وړي هم حکومت ته او سیاسیون ته د قناعت وړي بیا هغوی کینی یو سټرکچر یو چارچوب د خبرو اترو لپاره جوړ کړي یو توافق جوړ کړي یو عبوري لاره جوړ کړي چې دا هغه په پای کې به د افغانستان خلک تصمیم ونیسي چې سیاسي قدرت باندې څوک غواړي چې واکمن شي.
د ولسی جرګې په خوانی استازي شکریا بارکزی وایي چې د وسلولو طالبانو د تحرکاتو د مخنیوي د غرض د سولې پروسې په باب څرګندونې کولې. د امریکا دفاع وزیر ویلي د افغان ځواکونو لومړنی کار دا دی چې د وسلولو طالبانو د تحرک او پرمختیا مخه ونیسي. طالبان په تیرو نږدې دوه نیمو میاشتو کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی تر یو سلو نوي د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت به وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دي. په څو شیبو کې د راپور خپرو چې په تخار کې به ځای سوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز دا هم وري چې په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نوي مقرراتو سره موافق نه دي مظاهره کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلای شئ. د غشبه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ولس دقیقې او شل ثانیې دي. په تخار ولایت کې به ځای سوي کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په تخار کې جګړې شدیدې سوي او د جګړې لمن د تخار مرکز تالوقان شر دروازو ته رسېدلې. د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو او خونړیو جګړو له کبله شاوخوا لس زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې یو میاشت راهیسې د تخار ولایت مرکز د تالوقان ښار شاوخوا سیمې د سختو جګړو شاهد دي او لامل یې لس زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. څلوېښت کلن جوره خال چې له خپلې پنځلس کسیزې کورنۍ سره د تالوقان ښار اړوند د سرای سنګ سیمې څخه بې ځایه شوی دی او دم ګړی د تالوقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. دی وایي چې په خپل کلي کې ژوند ښه و خو کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
مادم دروی خاص خواد سپلا مریض است مستفیدا مریض است. هر روز
خلک په آزاد فضا کې ژوند کوي. زمون کوچنیان او سپینګری ناروغان شوی دي. تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوی. زه له سیمه ایز ادارې او له مرکزی حکومت څخه غواړم چې ژر تر ژره له بې ځایه شوي او کورنیو سره مرسته وکړي ځکه د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري کنه یو انساني ناورین به رامنځته شي.
دا بې ځایه شوي کورنۍ وایي ګڼې کورنۍ د خوراکي توکو نشتوالي له امله ان په ښار کې د دوکانونو له مخې د خټکویو او هندوانو پوټکي راټولوي او له پرمینځلو وروسته د خپلو کوچنیانو نسونه پرې ماړه کوي. پنځه دېرش کلن عبدالجلیل چې د تالوقان ښار اړوند د چشمه شیر سیمې څخه بې ځایه شوی وایي
قراجات کې بودم کار ما جور بود دیگه زندگی ما خوب بود تا که جنگ
په کلی کې چې وسیدو ژوند مو خطرې ده خو کله چې اواره شلو وسله به وزلې او اقتصادي ستونزې سره مخامخ یو. دا چې کورونی همشته چې لوټونه او د دوکانونو لمخه دي هندوانو او خټکوي پټکی راټولوي او خوري ځکه د خوراک لپاره څه نه لري. دی بزایشو خلقو پواینا چه پتخار ولایت که روان جگری هر ورز الملکی وگرو قربانی اخلی او زیاد شمیر کورونه دی غم پتخار که نولی دی دی شپک کشنیان امور دیسکلن مرزیا چه دی تالقان خر اروان دی قرپرچاو دی سیمی اصلی وسیدون که دی هغوی روان جگروی خوان ورتواجلی او دوی دی غم پتخار که نولی دی
غریب کار بود منو دمی داقلی بود شاید چود دکلین برا باشد
میرم دی خلکو مزدوری کوله او ما شام دی کار کور تراتی چی پا جگره که شهید سو اوز دی لخپلوش پر رو ما شمانو سر نمالوم برخلیک سر مخامخیم واره واره کچنیان می هر ورز راتوایی چیز مش پلار چیر تطللی دی او کل کالا ترازی
د تخار ولایت د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاست رئیس سید یاسین لبیب وای چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله لس زره کورنۍ بې ځایه شوې دي.
د جنګوی اخیر د ولایت تخار تقریبا د حدود 10,000 فامیل بې جو شدن.
د وروستیو جګړو له امله په تخار ولایت کې لس زره کورنۍ بې ځایه شوې دي او تر اوسه پورې پر نږدې 3,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشل شوې دي. هر ورځ موږ د سروې لس ټیمونه کار کوي او هڅې کوو چې په پاتې کورنیو هم مرستې وکړو.
دید ما بایی هسته که ما تمام کسایی که بېجا شدن رسیدگی بکنیم.
په تخار ولایت کې دمګړی به ځای شوی کورونی د سړکونو تر غاړې په پارکونو خونځو او د خپلوانو په کورونو کې لوستونځو ډکې شپې ورځې تیروي او لاړون دولتي ادارو د مرستو غوښتنه کوي.
په تخار کې مو د بې ځایه سویو د ستونزو په اړه راپور واورید. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
هیواد ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي راپور ته اشاره کړې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې دی. وړاندې راغلی دغه رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په افغانستان کې د ترهګرۍ بیرته فعالېده ستره ویره او اندېښنه رامنځته کړې ده. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سره سم په ټول زور هڅه کوي چې افغانستان ناامنه کړي. د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو لاندې کړي او آن د دې لپاره پاکستانی ملیشي هم کار کوي چې د ترهګرۍ ځالې افغانستان ته انتقال کړي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګري نه یوازې د افغانستان په وړاندې ستونزه ده بلکې د سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي او باید په ګډه ترهګرۍ ځالې د تمویل سرچینې او ملاتړې ادارې له منځه یوړل شي کنه په وینا یې له دې پرته دا نړیوال خطر له منځه نشي تللی. دغې ورځپاڼې لیکلي پاکستان ایران او روسیه چې د ترهګرۍ عمده ملاتړې لوري دي باید تر سخت فشار لاندې راوستل شي. هشته سوپ ورځپاڼې ټینګار کړی چې روسیه باید د داعش سره په جګړه کې په طالبانو حساب ونه کړي. لیکوال په وینا که څه هم ظاهراً طالب د روسیې لپاره یوه تروریستي ډله ده خو په وینا یې روسیه طالبانو ته د داعش په وړاندې په مبارزه کې د یو متحد په توګه ګوري. وړاندې راغلي روسان له طالبانو ملاتړ کوي خو هغه څه چې د دولت او طالب ترمنځ په جګړه کې د اندېښنې وړ ده هغه د داعش ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تازه اعلان کړی چې داعش په ننګرهار او کونړ کې تر ماتې وروسته نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان او کندوز ته مخه کړې. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش خراسان څنګه په دغو ولایتونو کې په سربازګرۍ بوخته ده او احتمال دا دی چې تر 10,000 پورې به جنګیالي جذب کړي. او اطلاعات روس ورځپاڼې ټینګار کړی چې باید د جګړې قرباني ماشومان هیر نه شي. وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رپورټ ته اشاره شوې چې په 2006 میلادي کال کې 515 شپېته ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 1,450 نور ماشومان ټپیان شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې په جګړه کې د ټپي ماشومانو درملنه باید په وړیا ډول ترسره شي ځکه اکثره کورنۍ بې وزلې دي او د خپلو ماشومانو درملنه په سمه توګه نشي کولی. وړاندې د امنیې په نوم یوه ماشوم د بلګې په ډول یاده شوې چې تازه د کابل د دشتې برچی یو زیږنتون کې پیدا شو او وروسته په برید کې پر پښې مرمۍ وخوړه خو کورنۍ د درملنې وسه نه لري. لیکوال انتقاد کړی چې که څه هم ولسمشر غني اعلان کړی و چې د وژل شویو کورنیو سره 100,000 افغانۍ او ټپیانو سره 500,000 افغانۍ مرسته کوي خو په وینا یې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټکې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو اوس یو نړیواله موضوع په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقرراتو سره موافق نه دي مظاهره وکړي. حکومتونه د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغو کسانو ته ځانګړي کارتونه ورکوي چې بشپړ واکسین شوي وي. که څوک دا کارت ونه لري عامه ځایونو ته نشي تللی. تفصیل لیست مات سروان
لسکونه زره اعتراض کون که پرون شنبه د اروپایی هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کرونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهرې په فرانسه کې وې چې له اټکل سره سم 180,000 مظاهره چانو پکې برخه اخیستې وه. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري، او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثر مظاهرې آرامې وې، خو په پاریس کې چې 11,000 تنه راټول شوي وو بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یوه تن په باستل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشینده. مظاهره چانو د آزادي آزادي نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د ټیټ پره کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال درامن وویل 9 تنه نیول شوي دي. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحې بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کرونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی، او څو نظر پوښتنو وښوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي، خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي، او که څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمي دی، او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کرونا وبا ښه شوی دی. په فرانسه کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کیدونکو کسانو شمیر په ورځ کې 2,000 ته رسیدلی دی، یعنې د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول، او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ییز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي، او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4,000 مظاهره چان راټول شوي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو دا خبرونه تر 5 بجو دوام کوي.
ستاسو ل پیغامونو
زه اسمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه. موږ روزانه مالی مرستې را باندې بندې شوي دي. دا د شهیدانو کارونه دي، روزانه چې دا بند شوي دي، او د ریاست چې ورشي وایي چې پیسې راکړه. د نظامي شهیدانو په بدل کې زموږ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زموږ رسنۍ غږ نه اوري. رئیس جمهور ته هم دا پیغام دی چې زموږ دا غږ ورسیږي. وسلام.
نجیب الله غیاسم د کونړ ولایت نه ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم، او د همدې لارې خپل قهرمان پلار غیاسدین غیاس ته چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپله ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي، دته او ټول همسنګرو ته د غټ اختر مبارکي وایم. وسلام.
زه عبدالحادي یم، کونړ ولایت څخه. ټولو افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو، خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و. ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو. همدارنګه د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و، ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشوې او نور د اختر مزه نه وه. او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقه ټولو افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم.
الله
د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادۍ راډیو ته دغه پیغام کړم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي په کور یا په یوه خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي، د مکتب کار تر بیا را د سوی دی، خالي د مکتب چت پات دی، خو اوس دا دوې میاشتې کېږي چې کار یې په ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله دا ده چې د دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې شاګردان اوس په رخصتۍ کې دي، خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې دا ده چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له سیفی الله ستانکزی نه.
د امریکا دفاع وزیر ویلي افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبریالانو ته غږېده دا خبره وکړه. د آسټن په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. د بشري حقونو خپلو کمیسیون وایي په کندهار کې د جون له 24مې د جولای تر 6مې پورې 3 مدني فعالان، قومي مشران او خبریالان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې تېر یوه شپه ورځ کې 115 طالبان وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی. د امان په خبره وسطولو طالبانو ته دا مرګ ژوبله په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې اوښتي. وسطولو طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وراوختي مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونو تراه نیولې دي. هندي چارواکي وایي په مهاراشټرا ایالت کې ځمکې ښویېدنې او د سیلابونو راوتلو 114 کسان مړه کړي. د مهاراشټرا د حکومت یوې ویاندې ساندیا ګرواري نن رسنیو ته ویلي 500 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ترکیه وایي 2 پوځیان د سوریې په شمال کې وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وویل پوځیانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هغو پر کاروان برید وشو. او د ترکیې په اولمپیکي لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري نن ماته وخوړه. یاوري د 10 متره بادي ټوپک په نښې ویشتلو کې ګډون کړی و.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلای سم. د ازادي راډیو پر وی پانل کې دغه شیبه د سر موضوع ده چې د افغانستان حکومت ویلي د امریکا نوی اعلان سوی مرسته به پر داخلي بې ځای سوی ولګول سي. بل موضوع مده چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په یو ډیر شو ولایتونو کې د شپې ګرځبندیز اعلان سوی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې 2 پروګرامونه هم اوریدلای شئ. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو ترغه مخ کې د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ټوکیو د 2020 کال په اولمپیک سیالیو کې نن یکشنبه افغان لوبغاړی مهدی یاری د تخویشتنې په برخه کې په سیالیو کې ګډون وکړ. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده په ټوکیو کې د سیالیو لزای ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان یوازینی نخویشتونکی لوبغاړی مهدی یاری نن سهار میدان ته ښکته شو خو ونه توانېده چې بریا ته ورسیږي او دویم پړاو ته لتلو پاتې شو. د اولمپیک ملي کمیټه تمه لري چې له دغو سیالیو کلاس هیواد ترستانه شي. ویل کېږي چې له مهدی یاری سره د سیالیو په دغه واټن کې له 3 هیوادونو 20 لوبغاړو د میډال ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه چې له دې ډلې مهدی یاری وروستی مقام خپل کړ. دا سیالۍ چې وړ مورځ پیل شوي د راتلونکي اګست میاشتې تر 8 پورې دوام کوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې به د افغانستان په ګډون له 202 هیوادونو څخه 1300 لوبغاړي په بیلابیلو سیالیو کې ولوبیږي. له افغانستانه په دې سیالیو کې 500 لوبغاړو ګډون کړی چې یوه یې میرمنه ده. د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت د فورت لون ردر ښار د جولای 6مه د افغان لمبو وهونکي عباس کریمی په نوم نومولی. دغه ساحلي ښار په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د ښاغلي کریمی څو تصویرونه هم خپره کړي او له دغې ورځې لمانځنه کړي. دغه ښار د لمبو وهنې لپاره د نړیوالو سیالیو مشهور ځایونه لري. 22 عباس کریمی به روانه میاشت د توکیو اولمپیک د 2020 کال په سیالیو کې برخه واخلي. کریمی تر اوسه په بیلابیلو سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی او له 2013 کال راهیسې د سرو زرو ډیری مډالونه ګټلي دي. او د کرکټ پر روانو سیالیو کې په دریم شل اوره لوبه کې هم سویلي افریقا ایرلند ته ماتې ورکړه او د لوبه لړۍ ترې 0-3 په وړاندې وګټله. په وروستۍ یو دریم لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی توپونه وکړه. سویلي افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې وکړې. ایرلند د 9 لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې وکړې او لوبه یې بایلوده. د دې لوبې غوره لوبغاړی تمبا بوما وټاکل شو، خو د لوب لړۍ غوره لوبغاړی بیا ډیوټ میلر وټاکل شو.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوم چې عزیف ویګرک وایي حاضر شي، انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو درنو ریجن کو زمون سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کزنه یې د خوست ولایت د پوهنې په سکتور کې کار کړی، اوس تفاوت شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي. دی وایي ډېر کزونه کېږي چې د ځمکې په تمه دی. دغه ستوره مو د خوست ولایت د پوهنې له رئیس خاغلی نصیر روخان سره هم شریکه کړې ده. قوم ورته راډ
غوثالدین دی، د بادشاه خان زوی یم، د خوست ولایت یعنې فون کړی ده.
مشکل دې څه و؟
مشکل لگا دی چې زه تقریبا په 1.5 ګډه نوي کال پېښ څلور نوي کال پېښ زه برحال مدیر د معارف وم د دورغزو ولسوالۍ برحال مدیر وم. په هغې وخت کې زموږ یو سرګوټی چلځي کېدو د معلمینو دپاره نمرې سیګۍ په نوم د سیګۍ په نوم که نوم دې اورېدلی په هغې چلځي کې بیا موږ ته وویلی شو چې تاسو مامورین یې د معارف په هغه مدیران یې تاسو ته دا نمرې نه درکول کېږي.
جناب رو
خان صاحب د خوست ولایت نه د غوث الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا سلویخ کال په معارف کې کار کړی، اوس تقاعد شوی. څو کاله کېږي تقاعد شوی او حکومت ژمنه کړې وه چې دوی ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. دی وایي چې ډېر کلونه کېږي دغه ځمکه ماته رانه کړی شوه. د دې دپاره څه پلانونه او تدابیر شته؟
اصلا د ورور غوثالدین خبره هم پر خپل ځای ده. د افغانستان دولت د مامورینو او د ښوونکو سره ژمنه همدا وه چې د وظیفې د تقدۍ پر مهال به دوی ته یوه نمره ځمکه ویچي. دا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، د بې سرپناه ښوونکو جریده زما په مخ کې پرته ده. دردی حکم دا دی چې تاسې هغه معلم او مامور ته نمره ورکوئ چې په بلپیل ډول په معرف کې خدمت کوي. هغه کسان چې د معرف نه تقاعد کېږي او د هغې وروسته خارګوټی راځي، بیا نو دا معلمین په یا عامرین یا د مکاتبو مدیر صاحبان د دغې پروژې مستحق نه ګرځي. د دغې جذبې په اساس باندې موږ دا موضوع په متواتره توګه د پوهنې د وزارت سره مقام او د نورو د دخلو اداراتو سره شریکه کړي، حتی د همدغه بلپیل ټکی چې د هرې مادې په سر کې د ښوونکو او مامورینو لپاره د دوی په اړونده جریده کې ذکر شوی، د هغې تفسیر مو له عدلي او قضایي ادارو هم غوښتی. هغوی هم همدا کیسه کوي چې تاسې سره بلپیل چې څوک په خدمت مصروف دي هغوی ته دا ځمکه ورکوئ، هغوی چې درنه تقاعد شوي دي هغوی د دغې امتیاز مستحق نه شي ګرځېدلی، ځکه نمره امتیاز دی او دلته یوازې یو امتیاز به مامور اخلي چې هغه یا معاش یا مثلا وبخې تقاعد او یا نمره. بنا پر دې د غوث الدین په شمول هغه څلور پنځه سوه نور متقاعدین چې په دې وروستیو کلونو کښې د پوهنې ریاسته تقاعد شوي دي، موږ هڅه هم کوو چې د دوی لپاره د مختلفو مراجعو د ځمکې څنګه حل کړو، یو خارګوټي تدارک ورته وکړو. ولې په کل کښې که موږ یوه کس متقاعد ته هم ځمکه ورکوو، دا حق به د ټوله وي او موږ به دا فرمول پر ټولو جاري کوو چې بیا به هر هغه څوک چې په معرف کښې د دیارلس سوه پنځه اتیا کال وروسته تقاعد شوی، موږ به یوه نمره ځمکه ورته توزیع کوو.
یعنی دې ته پلان او تدابیر شته، دوی باید مایوسه نه شي.
په دغه باندې کار روان دی. موږ د څو نقاط ورته د شاستازۍ ریاست او وزارت ته په نښه کړي دي چې تاسې په دغو نقاطو کښې د معرف د متقاعدینو دپاره یوه زمینه مسایله کوي چې موږ یې د سرپناه مشکل حل کړو.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، وام اورېده چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه د پوهنې د سکتور یو متقاعد ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې کلونه کېږي چې تقاعد شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي، خو د ده په خبره کلونه کېږي چې د ځمکې په تمه دي. او د خوست ولایت پوهنې رئیس ښاغلي نصیر روخان وویل چې په دې مسئله کار روان دی، پلانونه ورته ترتیب شوي او ټولو متقاعدینو ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. درنو اورېدون، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0229 8990 00.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ګران اورېدونکو، سلامونه او ښې هیلې درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې د تېر اختر مبارکي درته وایم. خدای دې وکړي چې د لوی اختر مبارکې ورځې مو په روغتیا او خوشحالۍ سره تېرې کړې وي. په همدې هیله دغه خپرونه بیا هم ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. د خپرونې په سر کې به د تل په شان راسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د ځینو دوستانو او عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات وړاندې کوي.
سلامونه او نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. نورالله هجران یم، کابل باګرامه یم. ګرانه، دغه پیغام چې لغمان ولایت نه ثبت شو، دغه ورور چې ثبت کړه، دغه ماشوم مونږ سره ده ګرانه، او دغه شمېره مونږ ونه نیوله. متاسفانه چې ما ته یو دوست ټلیفون وکړ، دغه شمېره مونږ ونه نیوله. بیا دغه پیغام نشر کړي او دغه زما شمېرې اعلان کړي یو ځله. بیا زه به خپلې شمېرې دغه ګران ورور ته ورته وایم، مونږ یې خدمت کړو. شمېره ده زما 0 6 5 9 5 9 5 6 8 6 5. یعنی 0 6 5 9 5 9 6 5. بله روشن شمېره م ورته وایم په دې هیله چې دا ګران ورور یې ونیسي. 0 9 9 6 9 شپږ یو دوه نهه په دې هیله چې دا زما پیغام ډېر زر نښه شي. دغه وړکی ماشوم ډېر خفه دی خپلې کورنۍ پسې په ژبه مونږ د ګرانه تورې جامې پر تن دي. روخان صاحب ستاسو نه په ډېر درنښت هیله کوم د انساني کرامت له مخې دغه زما پیغام نشر کړي. تاسو نور ښه وخت غواړم. د الله په امان.
سلامونه مې کلی پراما ته د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. زه د سلمون په کچه باندې سجاد نازولی د مرکز هلمند نه پیغام پرېږدم. دا چې یو څلور کلن هلک دی مخکې دا کړی که کوم ورور یا مثلا یو کورنیو شخص دی زما آواز اوري نو په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. خپل کوچنۍ ترلاسه کړي تقریبا څلور کاله عمر لري. شمېره مې بس صفر اووه دوه ویشت پنځلس نه نوي یو ځل بیا شمېره تکراروم صفر اووه دوه ویشت پنځلس نه نوي. بله شمېره مې ده صفر اته پنځه سوه اته اتیا او څلور سوه نوي. که کوم ورور یا مثلا دغه کوچني شخص زما پیغام اوري نو په دا نمبر کې تماس ونیسي. خپل کوچنۍ ترلاسه کړي سخت روانه شي چارې د خدای په امان. السلام علیکم. د غزه دې سلام باندې سلامونه وړاندې کوم. ما یو کوچنی هلک پیدا کړی چې پنځه کاله سپین کالي په تنګي پلار مې نه دی زده په هلمند نه سوریا ښار کې دار چای زما سره په درس کې هلي کوي صفر سوه درې دوه سوه پنځه څلوېښت شل سوه دیارلس چې کوم سپینا یې زلګیا شکر وشه کړ درې دوه څلور پنځه یو درې. بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد ما ته ماړي کمیم د نزالي وسولې ته نیولې ده. دلته ما یو ماشوم پیدا کړی چې د مدرسې سره تښتېدلی و. دی وایي زه د کندهار وم کندهار د خوا یم په کندهار کې اوس مشکور. خو دغه ماشوم یې څه عصبي تکلیف لري. د دغه ماشوم نوم نوید احمد دی. د پلار نوم یې اختر محمد دی. دا کتنه غږ ازادي راډیو لري یو ځل خپور شي او مور پلار په تشویش کې وي. نو ما ته په دغه نمبر زنګ ووهئ صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس او سلام نمبر دی صفر اووه سوه څلور څلوېښت دولس شپږ اتیا لس او صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس صفر اووه سوه څلور څلوېښت دولس شپږ اتیا لس. ازادي راډیو ته جهان منه کوم چې موږ پیغامونه راته نشروي او دغه پیغام حتمي راته خبر کړي چې دغه ماشوم ما سره دی چې مور پلار په تشویش کې. نو ډېر مهرباني به وي. الله په امان.
سلام علیکم. دا زه نور محمد د یلمند ولایت د واشیه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل ورور د 22 کال کې چې ورک شوی ما نه ما خپل کور نه ما د خپل ورور نه دوست نه قریب نه معلمي سره دغه زه خپل د محمد مې 22 کال عمر لرم. تا دا د خلک ته ما د ګارو سره کوم پیلا کوي نو ما نه دوست نه قریب تا کوي چا سره ما نه ما پیژنې د خپل کار د واتساپ یو خپل کوم یو د خپل شمه را باندې نو دا ما پیغام سره نشر کی ته واردم.
گران اورورا نور محمد جان مشتل یادونه کړی د چې تاسو لطفا خپل د ټلیفون شمیره په پیغام کې په خپل وایست. خو تاسو دا کار نه دی کړی. موږ ورسته ډیر په لټنی ستاسو دغه شمیره په کمپیوټر کې پیدا کړه چې هغه په لاندې ډول ده صفر اووه صفر اووه څلور څلور نه نه پنځه صفر. د قدرمن اوریدونکو څخه بیا هم هیله کوم چې د مهرباني لمخې خپل د ټلیفون شمیره په خپل د پیغام سره یو ځای ثبت کړي. غیر لغې نه ډیر امکان لري چې تاسو پیغام خبر نکړو. مننه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. زه آیاد لطف کونړ ولایت یم. زموږ هم ځایانو یو ماشوم هلک پیدا کړی چې نه هلک کاله عمر لري. دوه میاشتې کېږي چې زموږ سره دی. که د هر چا وي زموږ سره د پټې شمېرې اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېرې په دا ډول دي صفر اته اویا اته سوه اویا شپږ ویشت یو څلوېښت. ټلیفون شمېره ته بیا وایم صفر اووه اته اته اووه صفر دوه شپږ څلور یو. زما د ټلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا پنځه سوه لس شپږ شپېته
او اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو او خپلوانو په حق لمو مشته را لېږلي دي.
السلام علیکم اور جان زال محمد دما د لغمان څخه پیغام پر اقدام زما ترځي انتظار چې د پلار نوم دې رضا نن درې ورځې مخکې نادرکه شوې ده ته هر چا دغه پیدا او چاته پته ولګېل په دغه شمیرو دې مونږ سره اړیکه ونیږي ستر اویا اته دېش واویا دو سوا او پنځه نوي بل شمیره ده ستر اووه سوه یو اتیا نه ستر اووه سوه څلور اتیا یو سلو یو نوي دو سوه درې نوي وسلام زنده باد ازادي راډیو
بجا السلام علیکم آزادی رادیو ټول همکاران اوریدونکو سلامونه کوم زه خلیصات افغان یم له کندهار څخه موږ اوس وکړی دي تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې کور مدرسه شوی دي کور چې کومه خواته لري برکه نه معلومیږي هر ور مسلمان ته معلومی زما سره دې اړیکه ونیسي په شرنی دې ترلاسه کړي دا هم نه چې څه شي ستنه صفر و څلور اته درې و و و و شماره یو ځل بیا صفر و څلور اته نه درې دوه و و دوه اجمین له پښتانه خبرې کوم او هغه امریکای د حاجی ګل جان یو چکان وشیدن کوي دا ډیر وخت ما رابطه ورسره کړه چې مهرباني ده چا سره معلومات یو څوک چې ما هغه کاوه دي هغه دې ما ته پکې شماره ټلیفون وکړي صفر و څلور و اته څلور اته نه شپږ یو ډېر مهرباني پیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو ورو دا چې دا د میش کیږي د کورونا درکه شوې ده احمد نومیږي که هر مسلمان ورو پیدا کړي او یا پاره معلومات لري نو زما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر او یا دو شپته نوي شپږ سوه دوه نوي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالواسی سراتم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه خبر کوم ما یو خریدې چې حکمت الله نیمیږي ولس کال هم لې د اختر عايش نه درکته دي او چې په اړه معلومات لري په دغه شمیره دی اړې کړه سره ونی چې پر وسو یو اچا ناو یا پنجویش اویا د ټلیفون شمیره درې بیا ته انسه پر وسو یو اچا ناو یا پنجویش اویا وسلام په استرام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمی اللہ د ابراہیم زیری د کال کې شروع کړو دي کار مسلمان ته پاره معلومات نو مې بربانی کوي چې جس میرا علی کې نیوسی ته پرایا ات منی وی اویا یو دی چې میرا یو دی بیا وا ته پرایا ات منی وی وایا یو دی شو څه
سلام علیکم زه د ایلمند ولایت څخه د پیغام د رماد مالک په نامه ما زموږ یو ټول سید اشپاش کاله وکاله چې شوامت مې نه د جمعه کار ویده څنګه وروره چې خار چې وځي درافي نه په هغه باندې زنګ و خل شي نه تر لاس چې پر و چې پر دوا چې زه اته دوا ورشپاش کاش دګور نه ورو دغه چې خاب څوک په اړه معلومات لري خپل شنن دي د دلاله تر لاسه کولو سره سلام
ولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اغانی میرم زما یو اکا ورکتی ما مجاوز می ده عبدالقادر اکا فکر زوی دی نو طالب اکا مرحوم فکر ور دی در شواش دی خلون ولایت د واشیا د ولسوالی دی ایران نتلنه په ایران کې د ما زغ او کار د ریز ما زغ او ری او په دغه شماله دی ما ته زنګ ووی ته پر و سه پر درې سلو سه پر سلور شپار اته شپار یو اته بیا وته سه پر و سپر درې سپر څلور اته شپږ یو اته بل شماره ده سپر و سپر درې سپر اته نه و شپږ دوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو سے ڈیر ڈیر مننہ شمول پیغامون نشری تیرو شان سخ ڈیر ڈیر مننہ شمول پیغامون نشری بسم اللہ جان پنا مے باریا کا پکیر زوی دی تقریبا دا سلور نیم میش کی جی چنا درک سو پر شرگا شہر کی دا نہ کشنا بچی ہیر نو جا کورنیر سے شان دا نو کا ارم من سن امور چ معلومات چ بولام چ دن کی دی ز ز غلی را کی تیم دا ہلمن ولای دا گشت ول سوری س ز دا پیغام دست پیر دا نو ما فرج کوال چ پدا شمار بانی علی کی ونیسی کا سنجان پنما اریو ته ملماچی سپر و سپر و دوا ات یو درې سپر درې یو زلیبیا سپر و سو دوا سو یو ات درې سو درې اشاره چمرا سپر و درې یو پنځه ما درې دوا ات ات د خدای په نام.
ہلو السلام علیکم. آزادی رادیو ته پیغام پریزم. یو ورک لارم په فضل غنی په نوم باندې روشن صاحب په چراغان نه جاوید خبرې کوم. یو ورک لارم په فضل غنی په نوم باندې لاس دولس کال کې کور ته به درک شوی دی. یارانو دوستانو ته چیرته معلومات وي یا بندي وي یا اشاره وي نو په لاندې شماره باندې ټلیفوني اړیکه وکړي. سپر و بیا سپر شپږ بیا درې ځلې نه بیا یو نه و شماره غواړم چې بیا تکرار کړم. سپر و بیا سپر شپږ بیا درې ځلې نه بیا یو نه و مخمخه.
السلام علیکم. دما نوم حاجی دریا خان ده. د پکتیکا ولایت د شرعي چې خبرې کوم. دما یو د ترورسي زوی چې نوم یې سمیع الله ده. د پلار نوم یې داود ده. د نویو ګارو اوسېدونکی و. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه ده که هر چاته مطلب د دې په اړه لا څه معلومات وي او یا څه مطلب درک ورته معلوم وي. د خدایي مهرباني له مخې دي مطلب په دغه نمبر او له ما سره اړیکه ونیسي. ډېره غټه مهرباني وي. د نو کلو عمر لري. زما د تلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا نه اویا څلور سوه پنځه شپېته صفر پنځه. زما د تلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا نه اویا څلور سوه پنځه شپېته صفر پنځه. وسلام.
سلام احترامات مومنی تعالی کریم لاین چې زار په تماس کې مې د کندهار څخه نو یو تنکې ماشوم دی چې د سور لسکاله دی محمد نعیم نیزه او د حضرت اکازی دی او د کندهار یو سیستم دی. د ما سره د پامداش مې په تماس کې سي چې پراویا شپږاویا ناویا وسو یو اچا بل شمیره سپر سنوراویا سنویش سنویش
سلور سوا اتاچا شوختنه د خپل تمام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنه کی بوله مله نه دالی وډه سوالی د خپل مرکز موبایل ز پیغام بدا رقم د زما یو حق د لالما انا مله د نظر اکا زید د روزګان د ولایت د خبر حاضر وډه سوالی د حمو سلمان او حق مع المات د رد د لالما د نیر د مساله او عمر کی د کور نظر اکا سوید رحمه سلمان به حق معلومات لري یا دې ما زه غوړی مثلا په داش نو دا اړه کوم چې څه پر وان سلور مې و څه نور اته و یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم راغلم د هلمند ورته سره چې په ټلیفون پر کار شمه. زه ورک ټول سره پر د کرام نیمې دي دوه کاله کې دې د مقالې د ولسوالۍ دې ته ورې دې چې دې چې نه درته وي دې یو زیلری او یو لور لري چې یې څو ورو لري هغه بار نیمې دي کدا زه په ار مسلمان او زور معلومات دې مهرباني دې ما خدي زما چې دې په دې کې شمه هرته زنګوي صفر و څلور اته نه صفر درې و او په دې څنګه نه رامه ده صفر و صفر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام بدار حمید ما یو حکایت د علامات په نوم دی خو نظر کا زوی دی د روزګان ولایت د ښه خوږ دی د ولسوالۍ دی هر مسلمان له په حق معلومات لري او یا د زما د خپل هوري یا بل څه خبره زموږ شریف بدار شنو لري او څه پر و څه لور نه و څه لور اته و یو د اړیکو شمیره یو ځل بیا و څه پر و څه لور نه و څه لور اته
ته وایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ګران اوریدونکو، دا وستاسو د نن ورځې دغه خبرونه چې په همدې وروستي پیغام سره پای ته رسیږي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې د همدې پروګرام په پای کې اعلانو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000242211241. یاو پینزه
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدامه؟
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مازدیگر تر سلور بجو لازادی رادیو.